امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ
ترکیه سه کم شپږ سوه افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږي د سوریې قواوو په ختیز غوطا باندې هوایی او ځمکنۍ حملې کړي دي او د برازیل پخوانی جمهور رئیس چې په 12 کاله بند محکومه شوې ده د قاضي د حکم نه سرغړونه کړې او ځان نه دی تسلیم کړی
نن د 1309 شمسی کال دوری د میاشتې 13 نیټه ده چې د 2013 عیسوي کال د اپریل د میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ د عامه روغتیا وزارت وایي سږ کال یې بودیجه 100 میلیونه ډالره کمه شوې ده
مشکل دیگه وجود داره منابع سی باز تاکید کنم
سږ کال د تیر کال په پرتله د عامه روغتیا وزارت په بودیجه کې 100 میلیونه ډالره کموالی راغلی دی
او سبب په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لویه غونډه جوړوي
نو موږ دا یقین ساتو پښتون ته په مومنټ چې منظور پښتون په وینا باندې به سبا دلته کې د ځوانانو د مشرانو د زنانو او سمندري
خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان د زیبا خادم
Within 72 hours the Texas Military Department will have 250 personnel
السلام علیکم درنو ریدونکو د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت ویلی دی چې نږدې شپږ سوه غیر قانوني مهاجر بیرته افغانستان ته استوي د ترکیه مقامات ویلی دی چې دغه افغان مهاجر په افغانستان کې د روانو تروریستي او اقتصادي ستونزې په وجه د ایران له لارې ترکیه ته تللي امنیتي قوې نیولې دي او د مهاجرت د چارو مقاماتو ته یې سپارلې دي د کورنۍ چارو وزارت ویلی دی چې دغه 1591 مهاجر افغانان د ایستلو پروسه د ترکیې د ارزروم ولایت کې بشپړه شوې ده د شنبه یو شنبه په ورځ به په الوتکو کې کابل ته ولیږل شي د بشري حقوقو ډلې د ترکیې په حکومت باندې انتقاد کړی دی وایي په افغانستان کې به د دې کسانو ژوند ته خطر پېښ شي امنیتي چارواکي وایي چې قاچاقبران د هر مهاجر نه شاوخوا 1500 ډالره اخلي او ډله ډله یې ترکیې ته انتقالوي نن د روغتیا نړیواله ورځ ده د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په روان مالی کال کې دغه وزارت سره خارجي مرسته 100 میلیونه ډالره کمه شوې ده د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې وویل چې د بودیجې د بارنیو مرستو کموالی په روغتیایي خدماتو اغیزه کړې ده د داعش یو مهم قومندان قاری حکمت په جوزجان کې وژل شوی دی د جوزجان ولایتي چارواکو ویلي دي چې د داعش د ډلې یو مهم قومندان قاری حکمت الله پرون د خپل یو ملګري سره د قاتم لاتر د ماموریت د قواو په عملیاتو کې ووژل شو د جوزجان والی مولوي لطف الله عزیزي د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د داعش د ډلې دغه قومندان د جوزجان د ولایت د درزاب د ولسوالۍ د مغول د کلي د مغول په کلي کې د قاتم لاتر د ماموریت د قواو په پوځي عملیاتو کې ووژل شو د داعش ډلې تر اوسه د قاری حکمت الله د وژل کېدو په حق لا څه نه دي ویلي د افغانستان د ملي امنیت د ریاست بیان وایي چې دغه ریاست ځانګړو قطعاتو د ملي اردو د قواو په همکارۍ د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوې قرارګاه باندې برید کړی دی او د دې ډلې 4 تنه یې نیولي دي د ملي امنیت ریاست په بیان کې راغلی دي چې دغه قرارګاه د وسلوالو طالبانو د ځانمرګو بریدګرو د مسؤول احسان الله مشهور په مولوي شریف قرارګاه وه د هلمند ولایت د ګرشک د ولسوالۍ د مالګیر په دخته کې موقعیت درلود وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې باره کې څه نه دي ویلي سبا د خیبر پښتونخوا د پېښور په ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړنۍ غونډه کوي تنظیم کوونکي وایي هیله لري چې سلګونه زره خلک به په دغه مارش کې برخه واخلي د غورځنګ مشران هیله لري چې دا جلسه به د پښتنو د تاریخ یوه کامیابه او مهمه جلسه وي د جلسې د پاره د پښتون ژغورنې د غورځنګ مبارزینو د تیرې یوې میاشتې راهیسې تیاری کړی او د پښتنو په کلي کلي او کوڅه کوڅه ګرځېدلی دي خلک دغه جلسه کې ګډون ته رابللی دي د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړي محسن داوړ امریکا غږ ډیوه راډیو ته داسې ویلی دي
او تما دا ان شاء الله چې کوم ریسپانس مونږ وینو د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه نو زما په خیال خو به دا د پېښور تاریخ یو ټول نه غټه جلسه ای ځکه چې دا یو قومي جلسه ده دا نه د یو ګوند جلسه ده نه د یو سماجي تحریک جلسه ده دا د ټول پښتون ولس جلسه ده
د پښتو د پېښور ترڅنګ د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم سبا د پښتون ژغورنې په ملاتړ خلک مظاهره کوي په واشنگټن کې میش پښتانه هم سبا د سپینې ماڼۍ مخې ته د پښتون ژغورنې د ملاتړ لپاره غونډه کوي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري د سوریه قواو د یاغیانو تر لاس لاندې یوازینی خار ختیځ غوطا باندې ځمکنۍ او هوایي حملې کړي دي د بشري حقوقو د سارونکو د رپورټ له قراره لږ تر لږه څلوېښتنه پکې وژل شوي دي دولتي تلویزیون د جمعې په ورځ په مستقیمو نشراتو کې وښودل چې په غوطا کې د دوما د مختلفو برخو نه دودونه خیجي دولتي تلویزیون وویل چې د جمهوري ریاست د ګارد قواوې د ښار په لور چې د جهش الاسلام د یاغي ګروپ په قبضه کې روانې دي دا جګړه هغه وخت شروع شوه چې نورو یاغي ګروپونو ومنله چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په حلب کې په مسؤونې لارې د سیمې نه ووزي په غوطا کې د قریب دو هفتو قرارې نه وروسته د جمعې په ورځ بیا جګړه پیل شوې ده د امریکا د اریزونا او تکساس ایالتونو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکې هفته کې د مکسیکو سرحد ته د ملي ګارد 300 غړي لیږي د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی ولولي
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سرحد د نورو قواوو د اچولو غږ کړی دی د ټیکساس ملي ګارد ویلي دي چې سرحد ته یې د ګارډ عسکر لیږلي دي او پلان لري چې په دوه درې ورځو کې نور عسکر هم ولیږي د ټیکساس د ملي ګارد جنرال ټریسا نوریس په دې حکله داسې وویل
Within 72 hours the Texas military department will have 250 personnel.
په دوه ویا ساعتونو کې به د ټکساس نظامی قوا 250 پرسنل د کش موټرونه او همدغه راز نور ضروری وسایل ولیږي.
د جمی پورس په استن کې د خبری کانفرنس نو وروسته عسكر دوه هلیکوپټر ته وختل چې سرحد لړشي. جنرال نوریس وویل ټول سیزي کې چې د ملي ګارد عسكر دی حالت او فدرالي حکومت په ملاتړ د سرحد په غاړه کې ډیر دی. د اریزونا والی ډګ ډوسی د جمعې پر ورځ ویلي دي چې په راتلونکي ونې کې یو نیم سل عسکر په سرحد اچوي ټرمپ د دې ونې په پیل کې وویل چې غواړي د امریکا او مکسیکو د سرحدي غزمې د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د 2000 تر 4000 پورې غړي هلته ولیږي اشوخ الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگټن
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري د غزې په تړانګه کې د روغتیا د وزارت د رپورت له قراره د یو ژورنالیست په ګډون نه فلسطینیان چې د اسرایلو عسکرو په سرحدي نښتو کې وشتري و مړه شوي دي د اسرایلو پوز په دې باره کې د تفسیر نه ډډه کړې ده د پیښې په تحقیق لګیا دي د روغتیا وزارت ویلي دي د نه کسانو نه علاوه لږ تر لږه 491 تنه نور د اسرایلو په ډزو کې زخمي شوي دي د برازیل په خوانی جمهور رئیس لویز انګولا لور دی سلوا د قاضي د حکم نصر غړونه کړی ده په ټاکلو وخت ځان مقاماتو ته نه دی تسلیم کړی چې د اداري فساد په جرم 12 کلن بند شروع کی د هغې سر غړونه تشنج پیدا کړی ده لولا د یونین په ودانۍ کې ده او طرفداران یې د ودانۍ نشاو خواغون شوی دي د مرکزی حکومت قاضي حکم کړی دی چې په خوانی جمهور رئیس د ساو برناردو دو کمپونه 22 کیلومتر لري په کورتیوبه کې ځان پولیسو ته تسلیم کړي سپینمانه د ملي امنیت سلاکار ډګر جنرال مکمستر چې د کار اخره ورځ و د فوق العاده شخصیت په حیث وستای او لکه تر لګه سوار لسنه د جمعې پورې د یو ټریلر او د یو سرویس موټر په ټکر کې مړ شوی دی په سرویس کې د کاناډا د هاکی د تنکیو ځوانانو د ټیم غړی وو د ساکس چوان د همبل برانکس د تنکیو ځوانانو د هاکی لیگ د نیپاوین خرته مسابقه ته روانو چې د سپرلی سرویس موټر په لوی لارې کې ټکر وکړ سوار لسنه نو زخمی شوی دی چې د دریو حال خراب دی زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل اوس راځو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له سفر وروسته افغان حکومت وایي چې پاکستان به د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي او سره به کابل او اسلام آباد ترهګرو په ضد لازم اقدامات کوي د افغانستان د ولس مشر یو ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې دواړه هیوادونو د سولې او پیوستون کړنلاره تایید کړې ده حکمت سروش له کابل نه پرې ریپورت لري
د افغانستان د ولسمشری مانی وای چې کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر شاهد خاقان عباسی د جمعې د ورځې د سفر پر مهال له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو مشرانو د سولې ترهګرو ډلو سره د مبارزې سیمه ییزو همکاریو د افغان کډوالو د بیرته راستنېدا او یو شمیر پروژو په اړه د خبرو اترو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون کړنلار وروستۍ سوه چې د پلي کولو او څارنې لپاره به یې کاري ډلې او تګلارې هم جوړیږي.
پاکستان از روند سول
په دې سند کې راغلی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دواړه هیوادونه به د هغو جنګیالیو پر وړاندې معاصر ګامونه پورته کوي چې دواړو هیوادونو ته ګواښ بلل کیږي. دواړه هیوادونه ژمنه کوي چې په خپل قلمرو کې به ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه پریکړه وشوه چې دواړه هیوادونه به د دې ګامونو لپاره د همغږۍ یو میکانیزم جوړوي او د هوایی او ځمکني نقص څخه به ډډه کوي.
په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا مشرتابه د پاکستان د لومړي وزیر عباسی سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان په حاکمیت او رهبرۍ د افغان سولې په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
موږ منطقي اقتصاد اتصالولو مرکز یو د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا او همدا شان اروپا ته، خو مهم دا ده چې پاکستان عملی ګامونه اوچت کړي د سولې د پروسې د حمایت نه، او دولت سره د موږ دولت سره باید همکار وسي او کوشش وکړي پاکستان چې دین وروسته د سولې د افغانستان د سولې پروسې اخلال ونه کړي.
سیاسي شننکي بیا په دې باور دي چې کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر سفر ځکه موثرې پایلې نه لري چې پاکستاني چارواکو دا رد کړی چې ګواکې د افغان دولت مخالف ډلې په پاکستان کې دي او هغه هیواد یې ملاتړ کوي.
دغه چې دا یخونه ماتیږي، حداقل د رفت آمد شروع کیږي او تګ راتګ شروع کیږي، دا هغه دی، دا یو لوی معنوي بار دی په پاکستان په چارواکو باندې. ولې دوی خپله خو پوهیږي چې دوی ناروا دي او دوی ظلم کوي په خپلو خلکو، د افغانستان په خلکو او دا وینې تویدنې ادامه پیدا کوي. دغه له خاطره دغه اړخ مثبت ګڼم، مګر پایلې نه درلوده.
ارګ وایي چې ولسمشر غنی د پاکستان د لومړي وزیر لخوا هغه هیواد ته د خبرو اترو لپاره د سفر بلنه منلې، خو لا تر اوسه یې نیټه نه ده وروستۍ سوې.
درنو اوریدونکو، د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي نړیوال ټولنې په روان کال کې د افغانستان د عامه روغتیا له سکتور سره خپل مرستې ډېرې کمې کړې دي. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د عامه روغتیا په وزارت کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي کچه د 9% څخه 8% ته لوړه شوې ده، خو اوس هم خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د کچې د لوړېدو او د روغتیایي خدمتونو د کیفیت ته ښه کېدو په برخو کې افغان حکومت نړیوالو مرسته کوونکو مرستو ته ډېره اړتیا لري. ډاکټر فیروز الدین فیروز ویل چې افغان حکومت د روغتیایي خدمتونو د پراخېدو په برخه کې د نړیوال ټولنې په مرستو متکی دی.
مشکل دیگه ای که وجود داره منابع سی باز تاکید کنم.
بل ستونزه چې ستا هغه د منابع ستونزه ده. باید پر دې باندې ټینګار وکړم چې په کال کې پر یو تن باندې 15 ډالر مصرفول یو ډیره ګرانه خبره ده چې په دې توګه د روغتیايي خدمتونو کیفیت پورته بوزو. همدارنګ ورځ په ورځ د مرستکونکو مرستې کمیږي. سږ کال د تیر کال په پرتله د عامه روغتیا وزارت په بودیجه کې 100 میلیونه ډالر کموالی راغلی دی، د دې لپاره چې مرستکونکو خپلې مرستې محدودې کړي دي.
وایي کې کومک کننده ها کومک محدود شو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ویل چې تیر کال د دغه وزارت بودیجه 255 میلیونه امریکایي ډالر وه، خو هغه سږ کال د خپل وزارت بودیجه 150 میلیونه ډالر وښوده. ډاکټر فیروز په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو او د کیفیت د کچې د لوړولو لپاره افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې د عامه روغتیا سکتور د بهرنیو مرستو له احتکار وباسي او دغه سکتور د پیاوړي کېدو لپاره په کور دننه منابع ولټوي. هغه په ځینو وارداتي مالونو باندې د ټکس او محصول د لوړېدو وړاندیز
وکړ. افزایش منابع داخلی
موږ د کورنیو منابعو د زیاتېدو لپاره ستراتیژي او طرحې د افغانستان دولت وړاندې کړې دي. د مثال په ډول پر تنباکو باندې د ټکس زیاتول دا یو وسیله ده چې د روغتیا سکتور ته مالی منابع تولیدولای سي. که موږ پر تنباکو باندې محصول دوه چنده کړو، په کال کې د 1.5 میلیونو ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته عاید ترلاسه کولای سو.
د عامه روغتیا وزیر وایي چې اوس د افغانستان 80% خلک روغتیایي مرکزونو څخه د پخو په مزل د یو ساعت په فاصله کې ژوند کوي، خو 90% خلک روغتیایي مرکزونو اوسیدون ته په پخو د 2 ساعتو د منزل په فاصله کې پراته دي. د امیر وخت وزارت تشمیرو لمخې اوس مهال په افغانستان کې په هر سل زرو میندو کې د زیګون پر وخت شپږ سوه خپل ژوند له لاسه ورکړي. شپږ کال وړاندې د اندازه په هر سل زرو میندو کې یو د شپږ سوه میندو ته رسیدله. همداشان اوس مهال په افغانستان کې د 15 کالو څخه د ښکته عمر په هر زرو ماشومانو کې 55 خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو شپږ کال وړاندې په هر زرو ماشومانو کې د مړینې کچه 255 ته رسیدله. د روغتیایي چارو کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی او د روغتیا سکتور ساري، په دې باور دي چې په تېرو 12 کلونو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسی او د دغو خدمتونو د کیفیت په برخه کې کارونه شوي، خو د بېلابېلو عواملو له مخې تر ډېره د نړیوال ټولنې د مرستو څخه په سمه توګه ګټه نه ده اخیستل شوې. په ولسي جرګه کې د روغتیا د کمیسیون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی وایي چې په دې کار کې نړیوال ټولنه هم ګرمه ده. ډاکټر سمکنی چې نن د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې د نړیوال ټولنې د هڅو سره سره لا هم خلک دننه په خپل هیواد کې کیفیت لرونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. هغه ویل چې په دې برخه کې ډېر څه نه دي شوي.
چې موږ نن د صحت نړیواله ورځ په دغسې حالات کې تجربه چې د سړک په غاړه هغه ګلدانونه چې هغه د زینتي بوټو او یا د ګلان دپاره ایښیدل شوي وو، نن هلته د موږ معتاد ورونه د یو ګلان تر څنګ ناست دي. موږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغسې حالات کې تجربه وو چې موږ په ټول افغانستان کې یو منظم تشخیصیه مرکز نه لرو. مونږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغه حالت کې تجربه وو چې مونږ د 40% نه پورته وګړي صحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتش دفتر سیګار تیر کال په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د ټیټوالي او ځینو مزمنو ناروغیو د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشوالي له امله په خپل یو رپورټ کې ویلي چې هر کال افغانان 215 میلیونه ډالر په خپله درملنه په بهرنیو هیوادو کې په مصرف رسوي.
محترم اوریدونکو، سبا د یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې یوه لویه غونډه رابللې ده. په غونډه کې د ګډون په خاطر د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه سلګونه خلک د پېښور په طرف روان دي. د غورځنګ مشران هیله لري چې دا به د پښتنو د تاریخ یوه کامیابه او مهمه جلسه وي. نور تفصیل د امریکا غږ د ډیوه راډیو د همکار مدثر شاه په راپور کې واورئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سبانۍ جلسې لپاره د دغه تحریک فعالین لګیا دي. د پېښور پر رنګ روډ سرحد یونیورسټۍ او پیشتخرې چوک سره خوا کې په لوی ډاک د کنټینر سټیج جوړی، پینډال کې د خلکو ناستې او سوري لپاره کرسۍ او تمبوان لګول کیږي. د تحریک ټول فعالین او رضاکار لګیا دي د هر سیز جایزه اخلي، تر څو جلسه کې د فاټا، پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو په زرګونو ګډون کوونکو ته ټولې ممکنې اسانتیاوې ورکړي. او په دغه موقع د پښتون تحفظ موومنټ یو فعال لیاقت یوسفزی ډیوه ته وایي، زنانه لپاره به جدا خصوصي ځای وي، څه قافلې را رسیدلې دي او څه په لاره دي.
جلسګاته چې کوم دینو د مختلفو علاقو نه، زموږ د جنوبي پښتونخوا نه، زموږ د ملکنډ ویجن نه، زموږ د جنوبي ازلانه مېلمانه چې کوم دینو هغه سره رسیدلې دي او سره جلوسونه په شکل کې روان دي. نو موږ دا یقین ساتو پښتون ته په مومنټ چې منظور پښتون په وینا باندې به سبا دلته کې د ځوانانو د مشرانو د زنانو یو سمندري او موږ بر دې ځنه خپلې د آئین او د قانون په دایره کې چې زموږ کوم مطالبې موږ په اسلام آباد کې کړې وي، مرکزي حکومت او ریاست موږ سره په ریټن شکل کې منلې وي. زموږ دا یقین دی چې سبا دا خلک راجمع شي، نو موږ به دې حکومت ته ریاست ته دا وایو چې په دغه تسلیم شوه مطالباتو باندې فوري طور عمل درآمد وکړي.
زیاتې د جلسې لپاره چې کمی کمیټیانې جوړې شوې وي، ټولو قبایلي علاقو او ضلعو کې هغوی کور په کور، اجره په اجره او بازارونو کې ګرځېدلې دي. د پی ټی ایم د پر امن مبارزې دعوت خلکو ته ورکړې ده او هیله ده چې سبانۍ جلسې کې به زرګونه خلک ګډون وکړي. خو د تحریک د یو بل رضاکار رحیم شاه اډوکیټ نه مو چې پوښتنه وکړه، جلسګاه کې د امنیت ټینګولو لپاره دوی کم ګامونه پورته کړي دي؟ نو هغه وایي،
د دې د امنیت لپاره مختلف کمیټیانې موږ جوړې کړې دي، موږ خپلو کارکنانو لګیا دي، اوس هم میټینګونه شروع دي. امنیت به موږ انشاءالله ټینګ ساتو. او بل اسم دا چار دیواری دا گیر چاپیره خلوی لوی دیوالونه دی او ډیر لوی زی دی. او بل انتظامیه هم لګیا ده د دې لپاره د امنیت لپاره غی خپل انتظامات کړی دي. اوس دې ټیم کې مای جی پی سیب سره زمونږ مرګری ډاکټر سید عالم سیب په مشرۍ کې وفد ورغلی دی، غی سره مذاکرات کوي. نو انتظامیه هم لګیا ده، مونږ هم لګیا یو. امن و امان مسله به انشاء الله نوی یار شی به ټیک ټاک وی.
زیاتای جلسګات د دنا کې دوه به صرف یو لار وی او د هر چا ته لشی باغستل کیږي. هر څوک جلسه به په باقاعده توګه ماسپخین یو بجه شروع کیږي. خو د پی ټی ایم فعالین وای د لرو علاقو راغلی خلک به سحر نه پینډال ته دنه نشي او د دی لپاره د سکولو د پاکو اوبو تنظیم به وی. د گاډو د اودرول لپاره هم ځای مخصوص کړی شوی دی او د جلسې اختتام کې به د آینده تګلارې اعلان کیږي. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
چین ته سوداګرۍ د وزارت ویان
په واشنگتن او بیجنګ کې چارواکي وایي هیوادونه یې له یو بل سره د تجارتي جګړې له امله ویره نه لري. چین وایي که امریکای پر اموالو زیات ګمرکي تعرفې ولګوي نو دوی به هم برابر بالمثل اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا چین د سوداګرۍ د وزارت ویان دا جمعې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې خبرې وروسته له هغه امکان نه لري چې د ټرمپ ادارې دا 500 میلیارد ډالرو دا تعرفو لا زیاتولو وروسته پر چینی تولیداتو لا زیاتې تعرفې اعلانوي.
د امریکا چلند په بشپړ ډول منطقي نه دی که امریکا د چینی تولیداتو پر سر د 100 میلیارد ډالرو تعرفې اعلان کړي نو د چین لوری ورته بشپړ آمادګي لري او په ډیر قوت سره به ځوابي اقدام وکړي.
امریکایان زیاتره لیواله دي چې په پلورنځیو کې ارزان شیان واخلي. په تیره بیا د کالیو، الکترونیکي شیانو او کورنی لوازمو په څیر هغه شیان چې له چین راځي که امریکا په چینایي تولیداتو تعرفې ولګوي نو پیرل به یې کم شي.
زه معلمه یم او زما معاش نه زیاتیږي. که بیې زیاتې شي نو موږ نشو کولای چې زیات شیان واخلو.
چین ویلی دی چې د امریکا د تعرفو په ځواب کې به د سویابینو او موټرو په شمول پر یو شمېر امریکایي تولیداتو تعرفې ولګوي. دا سویابینو یو کروندګر ولسمشر ټرمپ ته داسې پیغام لري
که هغه راسره مرسته نشي کولای نو موږ باید هغه شیان پرېږدو چې زموږ په زیان دي.
خو سپینې ماڼۍ د ولسمشر دفاع کړی ده.
The damage to our economy.
د چین محدودیتونه زموږ اقتصاد ته زیان رسوي چې د لسیزو راهیسې دغه ډول کار کړی دی. ټرمپ ګرم مه ګڼئ، هغه کار کوي چې موږ یې باید وکړو.
ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ موبایل چې اداره به هڅه وکړي چې امریکا په نړۍ کې د تجارتي معاملو په برخه کې استثمار نشي.
If you look at the European Union,
که مونږ اروپایي ټولنې ته وګورو نو د سوداګرۍ په برخه کې له مونږ سره سخت چلند کوي. دا یو عادلانه کار نه دی. مونږ نشو کولای چې له هغوی سره تجارت وکړو. هغوی مونږ ته موټر او نور شیان رالیږي او زموږ تولیدات نه اخلي.
ښاغلی ټرمپ په لویدیځه ورجینیا کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې امریکا به وروسته له هغه له چین سره ښه روابط ولري چې یو ځل د سوداګرۍ ستونزې هوارې شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د خوست په ولایت کې چارواکي وایي چې د نری رنځ ناروغي تر ډیره حده کنټرول شوې ده. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ده.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي امین ګل د توبرکلوز د کنټرول مرکز د لابراتوار خونې ترڅنګ د خپلو معایناتو نتیجې ته انتظار ایسته. شاوخوا یو کال مخکې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې د نری رنځ په ناروغۍ اخته دی. امین ګل امریکا غږ ته وویل چې یو ځل له دې ناروغۍ څخه ښه شوی هم و، خو د بدپریزۍ له کبله دا ناروغي بیا پرې له سره راوګرځېدله. هغه وایي اوس ښه شوی خو وجود یې درد کوي.
شپې یوازې خدمه دښته اوس روغلمه دا مرض ورک شو، ښه سړی وتلی شو. اوس ښیم یو خلي لوسینه د لوسینه پرېښودې وي دا یې کومزوره یې دغه نه خوږېږي.
ډاکټر محمد ولی نوری د خوستښار د توبرکلوز په دغه مرکز کې د نری رنځ ناروغان معاینه کوي. هغه وایي چې په منځنۍ کچه هره ورځ تر 500 پورې مشکوک ناروغان دوی ته مراجعه کوي. ډاکټر محمد ولی نوری د مراجعینو شمیر د پخوا په پرتله زیات وباله. د ده په وینا دا د دې څرګندونه کوي چې توبرکلوز ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی زیات شوی او د درملنې لپاره یې دغه مرکز ته مراجعه کوي.
او روزنه موږ په هغې کې مثبت ناروغان د ورځې 3 نفر 4 نفر مثبت په بلغم کې مثبت ناروغان پیدا کیږي او د دې نه علاوه هغه ناروغان چې په بلغم کې نه وي فقط اکسرې مثبت وي یا بلغم منفي وي اکسرې مثبت وي هغه شپږ نفر هم روزنه موږ سره ټیبي کیږي او د ټیبي په رجسټر کې رجسټر کیږي. دوایي وي ته چلی نه وو د ټیبي توبرکلوز ضد دوا.
په ټولیز ډول په 1496 لمریز کال کې په خوست کې د توبرکلوز 115 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې زیاتره هغه یې ښځې او ماشومان وو. مسؤلین وایي چې په دې کې 15% مړینه هم لري. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل امریکا غږ ته وویل چې د ډیرو کسانو مراجعه د توبرکلوز ناروغۍ د کنټرول څرګندونه کوي، ځکه د په وینا هغه ناروغان هم درملنې ته ورځي چې مخکې به یې په ټولنه کې د شرم له وجې دا ناروغي پټه ساتله.
هغه کورنۍ چې د کورنۍ نظافت سم نه وي، اقتصادي وضع ضعیفه وي، د وجود معافیت ټیټ وي، مقاومت ټیټ وي، اکثرا په هغو کې پیدا کیږي او ډیر خلک چې مبتلا کیږي هغه وړه ماشومان او زنانه وي.
په دې ولایت کې د تبرکلوز د کنټرول مرکز مسؤل ډاکټر زاهد الله هلال وایي چې د ناروغۍ د لا ښه کنټرول لپاره د جین اکسپرت په نوم یو ماشین هم ورکړل شوی چې د دوی کارونه یې ډیر اسانه کړي دي.
دغه معاینه یې دوه ساعته وخت خولي، خو که چېرته مونږ عام معاینات وکړو کوم چې مخکینی معاینات دي مثلا کلچر وکړو او تا هفته کلچر وخت خولي، هغې سره بیا ډی ایس ټي د دوا په مقابل کې مقاومت وخت لس هفته ده چې تقریبا د اتلسو هفتو معاینه په دو ساعتونو په وخت کې کی.
توبرکولوز یا نری رند ساری ناروغي ده چې ډیر د تنفس په وسیله لوي انسان نه بل ته انتقال مومي. د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي د مړینې ترڅنګ ناروغ انسان له ډیرو نورو بد عواقبو سره هم مخ کوي. د ډاکټرانو په نظر په نری رند اخته انسان اړده چې د ناروغۍ د درملنې لپاره پوره نه میاشتې پرته له کوم ځنډ او بدپرهیزۍ څخه د ډاکټر په لارښوونې دوا درمل وخوري او دغه راز د کورنۍ له نورو غړو ځان لرې وساتي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د خبرونه په اخره کې خبرونه لرو. ترکیه فیصله کړې ده چې کم شپږ سوه افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې شپږ سوه غیر قانوني افغان مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. د ترکیه مقامات ویلي دي چې دغه افغان مهاجر په افغانستان کې د روانو تروریستي او اقتصادي ستونزو په وجه د ایران له لارې ترکیې ته تللي دي، امنیتي قوې نیولي دي او د مهاجرت د چارو مقاماتو ته یې سپارلي دي. نن د روغتیا نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په روان مالي کال کې د دغه وزارت سره خارجي مرسته سل میلیونه ډالره کمه شوې ده. د افغانستان د روغتیا وزیر په کابل کې د روغتیا د نړیواله ورځ په مناسبت په وینا کې وویل چې د بودیجې او بارنیو مرستو کموالی په روغتیایي خدماتو اغیزه کړې ده. د جوزجان ولایتي چارواکو ویلي دي چې د داعش ډلې یو مهم قمندان قاری حکمت الله پرون لخپل یو ملګری سره د قاتل ملاتړ د ماموریت د قواو په عملیاتو کې ووژل شو. د داعش ډلې تر اوسه پورې د قاری حکمت الله د وژل کېدو په حق لا څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دغه ریاست ځانګړو قطعاتو د ملي اردو د قواو په همکارۍ د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوې قرارګاه باندې برید کړی دی. د دې ډلې څلور کسې وژلي دي. د ملي امنیت د ریاست په بیان کې راغلی دي چې دغه قرارګاه د وسلوالو طالبانو د ځانمرګو بریدګرو د مسؤول احسان الله چې مشهور په مولوي شریفو دغه قرارګاه وه، د هلمند د ولایت د ګرش د ولسوالۍ د مالګیر په دښته کې موقعیت درلوده. سبا د خیبر پختونخوا د پېښور په ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړنۍ غونډه کوي. تنظیمونکي وایي چې هیله لري سلګونه زره خلک به په دې مارش کې برخه واخلي. د غورځنګ مشران هیله لري چې دا جلسه به د پښتنو د تاریخ یوه کامیابه او مهمه جلسه وي. د سوریه قواو د یاغیانو تر لاس لاندې یوازینی ښار غوطه باندې ځمکنۍ او هوایي حمله کړې ده. د بشري حقوقو د څارونکو د رپورټ له قراره لږ تر لږه څلوېښت تنه په دې حمله کې وژل شوي دي. دولتي تلویزیون د جمعې په ورځ په مستقیمو نشراتو کې وښودل چې په غوطه کې د دوماد مختلفو برخو نه دودونه خیجي. دولتي تلویزیون وویل د جمهوري ریاست د ګارد قواوې د ښار په لور چې د جهش الاسلام د یاغي ګروپ په قبضه کې دی روانې دي. د امریکا د اریزونا او ټکساس ایالتونو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکي هفته کې د مکسیکو سرحد ته د ملي ګارد څلور سوه غړي لیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سرحد باندې د نورو قواوو د اچولو غږ کړی دی. د غزې په ترنګه کې د روغتیا د وزارت د رپورټ له قراره د یو ژورنالیست په ګډون نه فلسطینیان چې د اسرائیلو عسکرو په سرحدي نښتو کې ویشتلي وو مړه شوي دي. د اسرائیلو پاوز په دې باره کې د تبصرې نه ډډه کړې ده او وایي چې د پیښې په هکله تحقیق روان دی. د برازیل پخوانی جمهوري رئیس لویس انکیو لولا دی سلوا د قاضي د حکم نه سرغړونه کړې ده. په ټاکلي وخت ځان مقاماتو ته نه دی تسلیم کړی چې د اداري فساد په جرم دولس کلن بند شروع کړي. د هغې سرغړونې په ملک کې تشنج پیدا کړی دی. او سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار ډګر جنرال مایک مستر چې د کار اخره ورځې وه د فوق العاده شخص په حیث ستایلی دی.
قدرن اوریدونکو، ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس اجازه غواړو. د خدای پامان.